بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخونکي لوی سختن په نامه، ګرانو او قدرمنو اوریدونکو چې هر ځای کې یې او زموږ غوړی لمینې او خلوص نه ډک سلامونه مو قبول کړي. زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن شنبه یا د خالی ورځ د 1400 هجری نوریز کال د لیندې د میاشت شلمه نیټه ده، چې د 1433 هجری قمری کال د جمادی الاول یا درېمې خور د میاشت شپږمې او د 2021 میلادي کال د دسمبر له 11 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک څلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستانه یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به فلسطین د اسلامي نړۍ تر ټولو مهمه ترجیح تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ته وړاندې کو. ورپسې به بیا د شهید آیت الله دستغیب د شهادت د کلیزې په مناسبت یو خاص پروګرام واورئ. له دې وروسته به نننۍ ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو، او په آخر کې به معظم رهبر او د ایران کامیابی نومې لړۍ یو بل پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختم شي. دا وخت په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. اوس هم خبرونه ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر رئیسی له ګاونډیانو سره د تعلقاتو په پالیسۍ تاکید وکړ. جنرل سلامی وویل د ایران د قوت تولید بشپړ هدفمند او سمارټ سیستم لري. د روسیې نائب خارجه وزیر تاکید وکړ ټول لوري د برجام ایټمی موافقې د احیا غوښتونکي دي. او د ګمرک مرستیالو ویل د ایران او افغانستان تجارتي تعلقات مخ په وده دي. اوس پوره خبرونه واورئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویل له بندیزونو سره د مقابلې او د هغو د شنډولو لپاره د ګاونډیتوب سیاست او له ګاونډیانو سره تعلقات ټینګول د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره یو ستراتیژیک حرکت دی نه تاکتیکي. د ولسمشر د اطلاع رسونې د سایټ د رپورټ له مخې سید ابراهیم رئیسی نن له هیواده په بهر کې د ایران د نمایندګۍ او د ټاکل شوو مشرانو په کانفرنس کې په ګاونډي هیوادونو باندې په تمرکز سره زیاته کړه د ایران موجودو ظرفیتونو ته په پام سره له ګاونډیانو سره تبادلات زیاتولی شو، چې په دې برخه کې د خارجه وزارت ونډه د پام وړ ده. هغه د بندیزونو د شنډولو او ختمولو لپاره د اسلامي جمهوریت ستراتیژۍ ته په اشاره سره وویل. ځینو ویل چې اسلامي جمهوریت خبرې اترې نه کوي، او ځینو ادعا کوله چې ایران په خبرو اترو کې جدي برخه نه اخلي او یا پروګرام نه لري، خو اسلامي جمهوریت په خبرو اترو کې عزتناک توګه ګډون وکړ او د وړاندیزې متن په پیش کولو سره وښودله چې په خبرو اترو کې جدي دی. سید ابراهیم رئیسی تاکید وکړ مقابل لوری د ایران په خلاف د ظالمانه بندیزونو په ختمولو کې جدي وی، نو یو ښه موافقه به ترلاسه شي او د ایران اسلامي جمهوریت حتمن د یوې ښې موافقې په تکل کې دی. ولسمشر د خپلې وینا په یوه بله برخه کې له سهیونیست رژیم سره د سیمې د ځینو هیوادونو د تعلقاتو په جوړولو باندې په نیوکې سره وویل د دغه تعلق جوړونه نه د دغو هیوادونو لپاره او نه د سهیونیست رژیم لپاره امنیت رامنځته کولی شي. هغه د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې د هیوادونو خیرخواه وباله او ویې ویل په مختلفو برخو کې له ایران سره تعلقات او روابط په سیمه کې د امنیت، ارامښت او سولې له پراختیا سره مرسته کولی شي. ولسمشر هم رنګ د افغانستان مشکلات په دغه هیواد کې د پردیو شتون اوباله واضح کړه چې افغانستان هم د نیټو او امریکې د شتون په وخت او هم له هغوی ورسته د ښې ورځې مخ نه دی لیدلې او د امریکایانو لخوا د دودیزو نشهیزو موادو په صنعتي کولو سوزونې بلا باندې د افغانستان د بدلولو نتیجه ده. د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخکر عمومي قومندان ویل د ایران د قوت تولید له یوې ځواکمنې ستراتیژۍ څخه په الهام اخیستلو سره بشپړ هدفمند او سمارټ سیستم لري. د تسلیم خبري ایجنټ رپورټ له مخې جنرال حسین سلامی نن د ایران په بندر عباس کې د پاسدارانو سمندري ځواک ته د 130 تندرو کشتیو او توغندي ویشتونکو د حواله کولو په دستورو کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت د امریکې او د هغې د انډیوالانو د ظالمانه بندي زونو باوجود خپل دفاعي قوت پراخوي. هغه ویل نیواګرو او استعمارګرو د اسلامي هیوادونو د سرچینو د لوټلو او تباه کولو په هدف سره د ایشیا په لویدیځه سیمه او د افریقې په شمال کې خپکې خوده او اسلامي ایران له دغو غمناکو واقعیتونو څخه په عبرت سره هر ورځ د خپل دفاعي قوت د زیاتولو او خپلواکۍ ساتلو کلکه اراده وکړه. د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخکر عمومي قومندان په دې باندې په تاکید سره چې تر هغه وخته چې اسلامي هیوادونه خپلواکه اقتدار او سینسي او فنی مقام ته ونه رسي خپلواکه به نشي وویل د ایران اسلامي جمهوریت د ظالمانه بندیزونو شنډولو په ستراتیژۍ سره د حقیقي خپلواکۍ لاره پلي کوي. دا خبرونه د ریډیو تهران اوري. د روسیې د خارجه وزیر مرستیال ویل د ویانا د خبرو اترو ټول لوري د برجام ایټمي موافقې احیا کېدل غواړي. سرګی ریابکوف د ماسکو چاپ ایزوستیا برسپانه سره په مرکه کې وویل د برجام ایټمي موافقې د ګډ کمیشن په غونډه کې ټول ګډون کوونکي له ایران سره د ایټمي موافقې پوره احیا په لور حرکت کوي. ریابکوف واضح کړه زموږ لخوا د سیاسي ارادې سرچینه د پام وړ ده او زه اطمینان لرم چې په ویانا کې اوسنیو سلام مشورو هیڅ یو لوری نه غواړي چې له ایران سره ایټمي موافقه دړې وړې شي. سرګی ریابکوف یادونه وکړه چې په اوسني حال کې لمخ کې حالات لا زیات پیچل شوی دي. خدا مسله د تسلیمېدو لپاره څه دلیل نه دی. ضروری ده چې د برجام د احیا کولو په باره کې د ویانا په خبرو اترو کې د ګډون کوونکو ټولو لورو د اقداماتو له غږملتیا سره اړوند مسایلو باندې کار وشي او روسي لوری له دې مسلې سره مرسته کولو ته تیار دی. ایرانی پلاوی د دسمبر په لومړۍ نیټه د خبرو اترو په تیر پړاو کې د بندیزونو د ختمولو او ایټمي اقداماتو په اړه دوه سندونه مقابل لورو ته وړاندې کړل. د برجام ایټمي موافقې غړي اروپایي لوري د امریکې په غوښتنه له خپلو هیوادونو سره سلام مشورو لپاره خپلو پایتختونو ته لاړل. د کاري ډلو غونډې عملاً ودرېدې او د برجام ایټمي موافقې د ګډ کمیشن له غونډې وروسته د دسمبر د روانې میاشتې له 9 نیټې څخه لوري بیا هم د خبرو اترو میز ته راستانه شوي دي. د ایران د ګمرکي سرچینو مدیریت د ودې مرستیال تاکید وکړ چې د پوله ایزو بازارګیو د ودې او له کابل سره د تجارتي تعلقاتو د زیاتولو په خاطر له افغانستان سره په پولو کې د دریو پوله ایزو زیربناو او بازارګیو څېړنه وشوه. د ګمرک د عمومي تعلقاتو رپورټ له مخې د ایران د ګمرک د مدیریت او سرچینو د ودې مرستیال احمد زاکری وویل د میلک پولی او د غمشا پوله ایز بازارګي میداني کتنه وشوه او له نږدې څخه د ایران او افغانستان د پولو دواړو لورو کې د تجارتي فعالیت د پراختیا په مشکلاتو او خوندونو بحث او د نظر تبادله وشوه. زاکری زیاته کړه وټاکل شوه چې په کار د افغانستان سره تجارتي ترانسپورټي او ګمرکي تعلقاتو د پراختیا په خاطر د بهرني سیاست او تجارت په برخه کې د فعالو ادارو د دندو ټاکلو لپاره غمل فیصله وشي. د ایران د ګمرک د خارجه صنعت او کرهنې د وزارتونو د گورنریو او امنیتي ادارو د استازیو په ملګرتیا د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر خاص استازي حسن کاظمی قومي پښتون سره د تیرې هفتې د چهارشنبه له ورځې څخه له افغانستان سره د تعلقاتو د پیاوړتیا لپاره د پولو او پوله ایزو بازارګیو د درې ورځنۍ کتنې په لړ کې په خراسان رضوي صوبه کې د دوغارون له بازارګیو ګمرک او خاص سیمې څخه لیدل کتل اوشل. دا خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. نړیوال بینک د افغانستان له اقتصادي دړې وړې کېدو څخه د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د مرستې خبر ورکړ. زموږ د خبریال د راپورټ له مخې نړیوال بینک د افغانستان د خلکو په معیشتي حالت د اندېښنې په څرګندولو سره وویل دغه ادارې د افغانستان له قحطۍ او اقتصادي دړې وړې کېدو څخه د مخنیوي لپاره افغانستان ته له 280 میلیون ډالرو مرستې ورکولو سره موافقت کړی دی. افغانستان له سخت اقتصادي او انساني بحران سره مخامخ دی چې په اګست کې د دغه هیواد تیر حکومت د نسکورېدو له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو او اقتدار ته د طالبانو د رسیدو له وخت نه دغه بحران سخت شوی دی. ملګرو ملتو اعلان کړی دی چې تقریبا 23 میلیون تنه د افغانستان د نفوسو د 550 برابر دي له لوږې سره مخامخ دي. په داسې حالاتو کې د امریکې لخوا د افغانستان له 9 میلیارد ډالرو زیاتې پانګې نیولې شوې دي. داعش ترهګر ډلې د کابل د پرونیو 14 زمواري کابل کړه. داعش ترهګر ډلې د افغانستان د پایتخت کابل په لویدیز کې د 13 ورځې د خونړیو حملو زمواري په غاړه واخیسته. د افغان اواز رپورټ له مخې داعش تکفیری او ترهګر ډلې په یو پیغام کې د کابل په لویدیز کې د پرون جمعې د ورځې د 3 ترهګریزو 14 زمواري په غاړه اخیستې ده. د یادونې ده چې پرون د جمعې په مازیګر په کابل کې 3 پرله پسې 14 رامنځته شوې. د طالبانو د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغو 14 په تاییدولو سره ویلي دي چې د دغو 14 له کابل 2 تنه وجل شول او د یوې ښځې په شمول 4 نور کسان هم ژوبل شوي دي. خو شاهدانو د سرتاوانونو شمیره له هغه شمیرې چې طالبانو اعلان کړی ده زیات بللې دی. په افغانستان کې د طالبانو له تسلط وروسته په دغه هیواد کې د داعش ترهګر ډلې حملې زیاتې شوې دي چې پکې ګڼ شمېر بېګناه خلک وژل شوي یا ژوبل شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې له دې مخکې طالب چارواکو له رسنیو سره په مرکه کې تاکید کړی و چې داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی او د هغوی زیاتره د پټېدو ځایونه تباه کړي شوي دي. له بلې خوا د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ په شیرګړ سیمه کې ناپیژندل شوو کسانو 3 تنه وجلی دي چې رپورټ ستاسو پام راګرځوو.
ناڅرګندو وسلوالو تیره شپه لږ تر لږه 3 تنه د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې په ډزو وژلي دي. عیني شاهدان وایي ناڅرګند وسلوال تیره شپه د کامی ولسوالۍ د شیرګړ په سیمه کې د استوګنې یو کور ته ورغلي او دغلته یې په یو د کور په میلمستون کې پر ناستو میلمنو ډزې کړي چې له امله یې د عیني شاهدانو په وینا 2 قومي مخور او یو د تیر نظام د مومندرې ولسوالۍ د قومی پاڅونوالو مشر وژل شوی دی. عیني شاهدانو ویلي چې بریدګر له برید وروسته په تیښته بریالي شوی دی. د کامی پولیسوالۍ کې طالبانو ته نږدې سرچینو هم د دغو 3 تنو وژل کېدل تایید کړي خو ویل شوی چې تر اوسه د دې پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی خو د عاملینو د موندلو لپاره یې هڅې پیل شوي دي. د دغه برید او وژنو مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا کسان داسې مهال وژل کېږي چې په دې وروستیو کې د بشري حقونو د څار نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې پر طالبانو نیوکه کړې چې د تیر نظام د پوځیانو په وژلو یې لاس پورې کړی دی. په داسې حال کې چې طالبانو د تیر نظام د کارکوونکو لپاره عمومي عفو هم اعلان کړی خو طالبانو د موقت حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بشري حقونو د څار د نړیوالو سازمانونو نړیوالې ټولنې دا ادعا په سختۍ رد کړې ده. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
او طالب چارواکو ننګرهار ولایت کې د زیات اندازه وسلو جنگي سامانونو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. له جلال آباد زموږ د خبریال د راپورټ له مخې طالبانو د موقت حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دي چې د دې ادارې ځانګړو ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې په 2 اونیو کې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې ترسره کړي دي زیات اندازه وسلې او مهمات کشف او ترلاسه کړي دي. خلیل همراز لیکلی دي چې د دوی ځانګړو ځواکونو 15 تنه د دغو وسلو او مهماتو په تور هم نیولي چې تر توقیف او تفتیش په حال کې دي. خو نوموړي نه دي لیکلي چې دا وسلې او مهمات له داعش تر هغه دلیل ترلاسه کړي دي او که د پخواني حکومت پاتې شوو کسانو لخوا. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
فلسطین د اسلامی نړۍ تر ټولو مهمه ترجیح دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ایران د اسلامی شورا د جرګې مشر محمد باقر قالیباف د اسلامی ملګرتیا د تنظیم د غړو هیوادونو د پارلمانونو د اتحادیې په 14 کانفرنس کې چې په ترکیه کې جوړ شو د فلسطین مسله د اسلامی نړۍ تر ټولو مهمه ترجیح وبلله. د دغه کانفرنس د ناستو دستور د فلسطین او افغانستان په موضوع متمرکز وو. قالیباف د دې په بیانولو سره چې اسلامي هیوادونو په وروستیو لسیزو کې په مختلفو کلتوري، اجتماعي او سیاسي اړخونو کې د ترقۍ لپاره د ملي هلو ځلو په مرستې یو نوی حرکت شروع کړی دی، وویل دغه تدریجي بدلون به هغه وخت د اسلامي نړۍ لپاره زیری ورکوونکی راتلونکی رامنځته کړي چې ټول مسلمان ملتونه د اسلامي ارزښتونو په بنیاد په وحدت او یووالي سره د اسلامي نړۍ د مشکلاتو د هواري لپاره توانمنۍ سره شریکي کړي. محمد باقر قالیباف په خپل وینا کې د فلسطین حالت ته په اشاره سره زیاته کړه، اوس له 70 کلونو زیات اوشل چې دنیا د فلسطین د خلکو د کرامت او بنیادی بشري حقوقو په خلاف ورزی کې د صهیونیست رژیم د وحشیانه اقداماتو او سیاستونو کتون کې ده، خو پوښتنه دا ده چې اسلامي هیوادونو په دې لړ کې څه مؤثر اقدام کړی دی. دا یوه داسې پوښتنه ده چې ځواب یې پکار دی د فلسطین د ملت په اوسنی حالت او د یو ملت په خلاف د اسرائیلو د ظلم او نیواکګرۍ په دوام کې ووینو. د فلسطین له ملت ملاتړ دوه مهم اړخونه لري چې لومبنی اړخ یې له مقاومت څخه ملاتړ او د یو تاریخي ظلم د ختمولو لپاره د نیواکګرۍ په وړاندې ټینګو ودرېدنه ده، خو د مسلې دویم اړخ د اسلامي نړۍ د مسایلو د هواري لپاره د اسلامي هیوادونو ترمنځ د حقیقي پیوستون او یووالي د رامنځته کېدو ضرورت دی. بخنه واړو په همدې ټکی باندې په تاکید سره چې د ایران د اسلامي اسلامی جمهوریت د مقننه قوې مشر د مسلمانانو ترمنځ ملګرتیا او مشارکت د اسلامی نړۍ تر ټولو مهمه ستراتیجی موضوع وبلله او واضح کړه چې دغه مهم ته په کار دی د اسلامی ملګرتیا د تنظیم د غړو هیوادونو د بین المجالس اتحادیه خاص پاملرنه وکړي. د فلسطین پیښې واقعیات خودنه کوي چې په خاموشۍ او بې عملۍ سره هغه ظلم چې د یو ملت په اړه ترسره کیږي نشي ختمې دی. په دغه دردونکې ماجره کې د یو ملت ټاټوبی، حرکت، تشخص او هر څه مصادره او غصب شوي دي. اسرائیلي رژیم په دغه سرګند تیری کې د ملګرو ملتو د منشور د اصولو خلاف ورزي کړې او له 5 میلیونو زیاتو فلسطینیانو د مهاجر کېدو ذمه وار دی. اسرائیلي جنایتکار رژیم په 1948 کال کې د خپل ناروا موجودیت د اعلانولو له وخت نه د دو مقصدونو د حاصلولو په تکل کې دی. لومبه مقصد د غاصب او نیواګر والی باوجود دروا والی حاصلول دي چې دا مقصد پوره نشو ځکه چې د فلسطین مقاومت د غاصب اسرائیلي رژیم رواوالی لخند او مشکل سره مخامخ کړي دي. د اسرائیلو دویم مقصد د مسلمانانو د لومبه قبله پتوګه په بیت المقدس باندې تسلط او د یو ملت د تاریخي تشخص ختمول دي. امریکا او صهیونیست رژیم د دغو چلندونو په دوام کې په سیاسي ډګر کې کوشش کوي چې د سیمې له عربو رژیمونو سره د اسرائیلو د جنایتکار رژیم د تعلقاتو په جوړولو سره د فلسطین مسله د تل لپاره هیره کړی شي. بېله شکه د ټولو فلسطینیانو د برخلیک د ټاکلو حق او مکمل خپلواک فلسطینی حکومت جوړول د نړیوالو حقوقو د منشور په چوکاټ کې د فلسطین د ملت د حقوقو لومبنۍ مهمه موضوع ده. د ایران اسلامی جمهوریت په دې باوري دی چې په نړۍ کې د عادلانه او پراخ بنسټ سولې ټینګښت د ظلم او زور ویني د ختمېدو د ملتونو د حقوقو، دینی او کلتوري ارزښتونو د احترام، د ملتونو لخوا د خپل برخلیک د ټاکلو په اصل باندې د پابندۍ له لارې بغیر نشي حاصلې دی. د اسلامی ملګرتیا د تنظیم د غړو هیوادونو د پارلمانونو د اتحادیې په 14 کانفرنس کې د ایران د اسلامي شورا د جرګې د مشر وینا او د فلسطین له ملت څخه د اسلامي هیوادونو د ملاتړ ضرورت په همدې موضوع تاکید لري.
د محراب لمړی شهید
د تهران ډیو ډیرو عزت منو ردونکو زموږ سلامونه او نیکی هلې ومنئ. او زه صادق حسین خپل ګران ملګری
علی اصغر عبیدی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شویم چې یو ځنګړی پروګرام درته وړاندې کو چې د شهید حیات الله دستی غیب د شهادت د کلیزې په هکله دی. هیله ده چې دغه پروګرام د ستاسو د اورېدو وړ وګرځي.
درنو محترم اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت ډیر شخصیتونه په تیر بیا علمي کسان، مجتهدان او آیت الله ګان د انقلاب په لومړیو وختونو کې د منافقینو لخوا شهیدان شول. دغه شهادتونه زیاتره د عبادت او لمانځه په وخت کې وو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د 1418 هجری لمریز کال د لندې په شلمه نیټه نامتو عالم او د اسلامی اخلاق و معلم آیات الله سید عبدالحسین دست غیب په داسې حال کې چې د جمیل منځ ته روان و د منافقینو د ترهګر ډلګې د لاسپوڅو لخوا شهید کړی شو. هغه په 1292 هجری لمریز کال کې د ایران په یوه جنوبي ښار شیراز کې وزېږېده. د ایران دغه مجاهد عالم د لومړنیو دینی علومو له زده کړې وروسته په عراق کې د نجف علمي حوزې ته لاړو او خپلو زده کړو ته یې د اشتهار تر کچې دوام ورکړ. حیات الله دستی غیب د ایران د نورو بخبره مبارزو عالمانو په څیر د اسلامي علومو د ښوونې تر څنګ د واچا رژیم پر ضد مبارزه پیل کړه او څو ځله ونیول شول او بندي شو. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته حیات الله دستی غیب د شیراز د خلکو په استازیتوب د اساسي قانون د جوړولو لپاره په خبرګانو جرګې کې ګډون وکړ او وروسته د ایران د اسلامي انقلاب د خدای بخشلي مشر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه لخوا د شیراز په ښار کې د جومیل منځ امامت ته غوره شو.
آیت الله دستغیب په خپل ژوند کې ډیر عمومي او دولس خدمتونه کړي او ډیر عام المنفعه ځایونه جوړ کړي دي. هغه له 1495 کاله په خپل شخصي کور کې مدرسه علمیه ابو صالح رامنځته کړه او هلته یې له مقدماتي درسونو تدریس پیل کړ او د سطحي تر حد دوام ورکړ. د غالم همداراز یو تکړه استاد او ډیر تکړه شاګردان یې هم روزلی دي. د اسلام له دې لوی عالمه ډیر ګټور تالیفات او د قرآن کریم د یو شمیر سورتونو تفسیر پاتې سوي دي. د هغوی د کتابونو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پکې دغو کتابونو ته اشاره کولای سو. گناهان کبیره، معاد، په علمي رجال کې معجم السقات من جامع الرواء، موسوعة الهدى الى طريق الوسطى في شرح العروة الوثقى. دا د خارج فقه کتاب دی چې په 1500 توکو کې دی او پکې کتاب الاجتهاد والتقليد، کتاب الطهاره درې توکه، کتاب الصلاه شپږ توکه، کتاب الصوم دوه توکه، کتاب الحج دوه توکه، کتاب الخمس، کتاب الزکا دو توکه، کتاب الاجاره، کتاب القضاء و شهادات دو توکه شامل دی. همدار از الهادی الى مناسک الحج، الهادی الى المکاسب، د دعا و توسل یو کتاب، د طلاب و یا طالبانو د سیرت پاک یو کتاب، د توضیح المسائل رساله او د حج مناسک کتاب شامل دی. له هغه همدار از یو شمیر جزوی یا رساله هم پاتې دي چې د قرآن د تفسیر، نهج البلاغې، اسلامی اخلاقو او عقایدو په حق لدی. روح دې تل شاد وي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران د ستر شهید دستی غیب په هکله دغه ځانګړي وینا په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
روت پانو ته کتنه.
گران اوریدونکو د سلام پوراند کول سره زالیا سقر ابیدی د خپل ګران همکار
صادق حسین
سره ساسو درانه حضور حاضر سویو چې د ایران او افغانستان او کاوخ پاتې شونو د زینو بهرنۍ ورسپانو مطالب او تبصرې له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزتمن اوریدونکو د تهران چاو د ورسپاڼو په سر کې به جامع جام ورسپاڼه راواخلو چې په خپله بهرنۍ برخه کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان د مشر کلیباب د لیده کته په حق لیکنه کړې ده. دغه ورسپاڼې لیکلې دي دغه سفر په داسې حال کې ترسره شوی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسي ته بلنه ورکړې ده چې مسکو ته ورشي. په دغه مطلب کې راغلی دی چې که څه هم د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مشر محمد بکر کلیباف ترکیې ته تللی دی چې هلته د اسلامي هیوادونو په ګډه پارلماني غونډه کې برخه واخلي، لیکن د دې سفر اصلي موخه له ګاونډیو هیوادونو سره د ایران د اقتصادي راکړو ورکړو زیاتېدل دي. کلیباف ترکیې ته په خپل سفر کې د هیواد د ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو سره لیده کته ترڅنګ په ترکیې کې له ایراني سوداګرو سره وکتل او زیاته کړه په دغه سفر کې زما لومړیتوب د اقتصادي فعالانو د ستونزو اواریدل دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان او حکومت لپاره له ګاونډیو هیوادونو او بیا د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو پراختیا لومړیتوب لري. د ورځپاڼې په وینا د ترکیې ولسمشر هم کلیباف سره په لیدنه کې د ایران او د ترکیې د اقتصادي اړیکو په ودې ټینګار وکړ او هیله یې ښودلې ده چې په وینا کې له څلور جمع یوې ډلې هیوادونو سره د ایران مذاکرات یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. هغه دغه را د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو د موافقې د بشپړېدا خبر هم ورکړ. دغه ورځپاڼې په بل خبر کې بیا لیکلي دي چې د برېټانیا پارلمان د بیان د ازادۍ له اصولو څخه په سر غړونې سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ټلویزیون او د راډیو ادارې د خبري څانګې په یو ځوان خبریال علي رضواني باندې بندیزونه لګولي دي او هغه یې برېټانیا ته له سفره منع کړی دی او په برېټانیا کې د هغه شتمنۍ کنګل شوي دي. ورځپاڼه لیکي دا اقدام په داسې حال کې ترسره شوی دی چې د ایران دغه خبریال په برېټانیا کې هیڅ شتمنۍ نه لري او د برېټانیا د پارلمان دغه اقدام سمبولیک اقدام دی چې د دغه خبریال فعالیت څخه په غوسه شوی دی. د ورسمانی په وینا برېټانیا په وروستیو کلونو کې د ایران او د اسلام پر ضد پرسه ژبو چینلونو مرکز ګرځېدلی ده. داسې چینلونه چې د ایران له ولس سره په دښمنۍ کې له هیڅ ډول غلیمانه اقداماتو څخه سر مخ نه اړوي، په ایران کې بلواو ته لمن وهي او په ایران باندې د بندیزونو او د فشارونو د لګولو غوښتنه کوي. د ایران د ټلویزیون او راډیو ادارې مشر ډاکټر پیمان جبیلی د برېټانیا د پارلمان دغه کار د بشری حقوقو له اصولو سره په ټکر کې وبله او د هغه غندنه یې وکړه.
ابرار د تهران چاپ د ورځپاڼې بیلابیلو خبرونو ته انعکاس ورکړی دی چې یو شمېر به یې په ګډه ولولو. ورځپاڼه په خپله بهرني برخه کې لیکي د جرمني نوی صدر اعظم د کار په پیلولو سره سمدلاسه روسیې ته ګواښ کړی دی او ویلي چې که روسیا په اوکراین باندې بیا ځلې برید وکړي نو جرمني به نورد استریم په نوې پایپ لاین بندیز ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا هڅه کوي د نورد استریم د پایپ لاین د پروژې په پلي کولو سره جرمني او لویدیځ اروپا ته د ګازو په صادراتو کې زیاتوالی راولي. د جرمني نوی صدر اعظم اولاف شولتس چې د واک د لیږد په رسمي مراسمو کې د انګیلا مرکل ځای ناستی سو له رسنیو سره په خپله لومړۍ مرکه کې روسیې ته د ګواښ په څنګ کې وویل د جرمني دریځ روښانه دی، باید د نړۍ د ټولو هیوادونو سرحدي حدودو ته درناوی وسي، ټول باید په دې پوه سي چې له سرحدي حدودو څخه سرغړوی به ناوړې پایلې ولري. ورسمانه په بل خبر کې لیکي چې په تایوان باندې د چین د پوځي بریټ په حق له د غنګوسو په زیاتېدو سره د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ویلي چې امریکا به د تایوان د کورواکي ادارې دفاعي وړتیاوې مضبوط کړي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ایلی راتنر د سنا غونډې ته ادعا وکړه چې چین د تایوان د نیولو لپاره پوځي تیاری نیسي، موږ باید هلته خپل حضور پراخه کړو او د چین په وړاندې له تایوان څخه ملاتړ وکړو.
عزتمن اردوونکو، اوس به د تهران چاب ابتکار ورځپاڼې ته یوه کتنه وکړو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبدالامیر عبداللهیان کوم ته په تلو سره یو شمېر سنو دیني عالمانو سره سلا مشورې او کتنې ته نکاس ورکړی دی. د اهل تشیع او ستر مرجع د قرآن شریف مفسر آیت الله جواد عمولی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په لیدنه کې وویل له دنیا سره مذکرات یوې نړیوالې مفکورې ته ضرورت لري او موږ له نړۍ جلا نه یو. که مو خوښه او که نه وي باید له هغوی سره خبرې اترې وکړو او لاس ورکړو، خو وروسته باید خپلې ګوتې وشمیرو. هغوی زیاته کړه په نړیوال نظام کې په هیچا باور نه دی په کار، خو سره له دې باید له هیوادونو سره خبرې وکړو. داسې موافقې باید ورسره وشي چې مقابل لوری ورڅخه سر غړونه ونه کړی شي. که یو هیواد په یو اړخیزه توګه له موافقې څخه وځي، دا په دې معنی ده چې په قرارداد کې ستونزه او مشکلات شته. یعنی په قرارداد کې دا په نظر کې نه ده نیول شوي چې که یو هیواد سر غړونه وکړي نو څه پایلې به ولري.
اعتماد د تهران چاپ دغه ورځپانه بیا په خپل لومړی پانه کې په ویانا کې د ایټمی مذاکراتو په حق له یو تبصره خبره کړې ده. ورځپانه لیکي چې په ویانا کې له څلور جمع یو ډلې هیوادونو سره مذاکرات له سره پیل شوي، خو داسې ښکاري چې د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري وړاندې شوي وړاندیزونه د اروپایي هیوادونو له لوري نه دي منل شوي. د ایران د اسلامي جمهوریت پلاوی په تیرو مذاکراتو کې د بندیزونو د لیرې کېدو او د ایټمي مسلې په هکله یو لړ وړاندیزونه لویدیځو هیوادونو ته وړاندې کړي وه چې هغوی به په خپلو پلازمونو کې تر سلام مشورو وروسته له یادو وړاندیزونو سره چې د برجام د ایټمي موافقې په چوکاټ کې سوي وه خپل مخالفت اعلان کړ. سره له دې چې اروپایي هیوادونه د ایران وړاندیزونه نه دي منلي، بیا هم د اختلافاتو د حل په موخه هیڅ وړاندیز نه لري او هڅه کوي چې په ویانا کې د ایټمي مذاکراتو د ماتې خوړلو پړه د ایران په غاړه واچوي. د ورځپاڼې په وینا په دې منځومان کې چین هم د ایران له لوري وړاندې شوي وړاندیزونه په ځای بللی دي، خو اروپایي لوري هڅه کوي چې د ایران په ضد د روسیې او د چین استازه هم له ځان سره ملګري کړي.
عزتمن اردوونکو، اوس به د کابل چاپ د ځینو ورځپاڼو سر مهم ټکي در سره شریک کړو. خوږو اردوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، یوه موده کېږي چې په افغانستان کې ورځپاڼې نه خپرېږي، نو موږ د یادو ورځپاڼو له انټرنیټ سایټونو همداراز د ځینو آنلاین خپرونو مطالب راخیستي چې په دوام کې له تاسو سره شریکوو. اوس مسیر ورځپاڼه د کابل د ورځپاڼو په سر کې مسیر ورځپاڼه راخلو چې یو مهم خبر ته انعکاس ورکړی دی. مسیر ورځپاڼې لیکلی دی په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو د شورا د غونډې د جوړېدا خبر ورکړی. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وین زابی الله مجاهد وایي چې د نورو موضوعګانو تر څنګ به دا شورا د اسلام نه نظره ښځو ته په حکومت کې د حقونو د ورکړې په باره کې له حکومت سره خپل نظر شریک کړي. زابی الله مجاهد د شورا په اړه ویلي دي چې په دې شورا کې به علماوي خو ښځې به نه وي، خو هغه ښځې چې په شریعت کې معلومات لري او پوهیږي له هغوی سره به سلا مشوره وشي. ورځپاڼې بیا زیاته کړې ده وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 نېټه کابل ونیوه، د نړیوالو له لورې پر دوی فشارونه زیاتېدا دي چې بشري حقوقو ته په تیره بیا د ښځو حقونه نه رعایتوي.
ایزانو، اوس کلید خبرونه ته به یو کتنه وکړو. کلید خبرونه بیا په خپل لومړی پانه کې یو سپورتي خبر ته انعکاس ورکړی دی او په آزادو سیالیو کې له یو برازیلي څخه د افغان مقابله کوونکی د بریالیتوب خبر ورکړی دی. خبرونه زیاتوي د آزادو سیالیو افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي خپل بریزیری سیال مارسلو گواریلا ته د لوبي په دوام راوند کې چې تر یوې سختې سیالۍ وروسته ماته ورکړه.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د ایران کامیابی او رهبری.
ګران او محترم اوریدونکو، د سلام په وړاندې کولو سره د ایران په بریالیتوبونو کې د رهبری د ستر مقام درول او ځایګی پاکله د خبروانې له وروستي برخې سره زالی اصغر عابدي د خپل ګران همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر سویو. هیله ده چې موږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو، د دې خبرونه په مخکینی برخو کې مو د اسلامي ایران د زنو لاسترودن او پرمختګونو او پاغه کې د رهبری د ستر مقام د رول لوبونه په حق لا خبرې وکړې. به له شکا ماتره شوی باسونه د اسلامي جمهوریت د نظام د ایديالونو خپلواکي سر لوړې او اقتدار لپاره د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د اقدامات او تابعو بیلګوي. په دې زمان کې نوی ټکنالوژي او ته لاسرسي او په په هنیزو ډګرونو کې پرمختګ د هغوی د ویناو او د لارښوونو نه بیل کېدونکي څنګه ده. د اسلامي انقلاب د حکیم لارښود ځانګړنه د بریالیتوب او د پرمختګ څوکو ته د رسیدو لپاره هڅه او راتلونکي ته د هغوی پراختیایي نظر دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي تر دې مخکې چې د یو اسلامي هیواد یو سیاسي مشر وي، په اسلامي نړۍ او نړیوال ډګر کې یو وتلی شخصیت دی او د هغه لیتوګان اخنا د ټولو مسلمانانو عزت او سر لوړی ده. آیت الله سید علي خامنئي له نظر دغه عزت او اقتدار مسلمانان د نوي اسلامي تمدن د جوړیدو په سیوری کې او د مخکینی برمتیا او عظمت پر راستنی دو سره ترلاسه کولای شي.
د اسلامي انقلاب رهبر حضرت آیت الله خامنئي د انقلاب په 30 کلنی مراسمو کې د اسلامي انقلاب د دوهم ګام ترونوان لاندې د بیانې په صادرولو سره په تیرو 30 کلونو کې د اسلامي انقلاب لاسته راوړنې بیان کړې او د ستر اسلامي ایران د جوړولو لپاره ځینې سفارښتنې وړاندې کړې. په دغه بیانیه کې د اسلامي انقلاب وروستی هدف د یوې منطقي لارې او د دوامدارو اقداماتو په وسیله داسې یو اسلامي تمدن ته رسیدنه بلل سوې ده چې په څلورو اصولو، یعنی دین، عقلانیت، علم او اخلاق باندې ولاړ وي. معظم رهبر اسلامي تمدن په دوو برخو ویشلې دي. لومړی اوزاري برخې لکه علم، اختراع، صنعت، سیاست او اقتصاد، او دوهمه برخه بیا نرم اوزاري برخه ده لکه کورنۍ پورې اړوند مسالې، د ودونو دودونه، خوراک، لګښتونه، د جامو مود، ژبې، کار او کسبونه، په ټولنه او کورنۍ کې سلوک، لمور او پلار، میرمنې، اولادونه او پردیو سره د سلوک څرنګوالی او داسې نور مسایل. بازاري برخه مهمه ده لیکن یوازې د وسیلې په توګه عمل کوي او د نوي اسلامي تمدن اصلي برخه د خلکو د ژوند طریقه او د هغوی د ژوند اساس جوړوي. د اسلامي انقلاب د رهبر په باور که موږ په دغه برخه کې چې د خلکو د ژوند اساس جوړوي پرمختګ نه وکړو او ظاهري پرمختګ یعنی د اقتصاد، سیاست او علم پرمختګ په یوازې سره موږ نسي نیکمرغه کولای او موږ ته امنیت او نفسیاتي آرامښت نه راکوي. د دې بیانیې له مخې د اسلامي جمهوریت د بقا په نوي باب کې باید ژور پرمختګونه وسي او اسلامي ایران د هغه ستر ارمان چې د نیو اسلامي تمدن رامنځته کول او د بشریت د ژغورونکي حضرت مهدي علیه السلام ظهور ته چمتووالی دی نږدې کړي.
عزیزانو، نوې اسلامي تمدن په تیرو زمانو کې د اسلامي تمدن یوه بلا بیلګه بللې شو. اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له لوري د اسلام د لمر دره خاتونه زیاته موده نه تیر شوی چې دغه آسماني دین د لوړو تعلیماتو پرانا کې ستر اسلامي تمدن رامست شو. دغه تمدن خپل د زلا په اوج کې وو او علم له اسلامي هیوادونو نړۍ ته صادرېد. په پرله پسې پیړیو کې په اسلامي نړۍ کې په بیلابیلو علمي ډګرونو کې زیات شمېر ساینس پوهانو نوي اختراعات، ایجادات، نوښتونه او نظریات وړاندې کړل او فلسفه پوهان، شاعران او هنرمندان لازانه وتلي آثار په میراث پرېښودل. د اسلامي تمدن اوج څلورمه او پنځمه پیړیو کې وي چې په علمي ډګر کې مخکخ او پوهان، څېړونکي، فلسفه پوهان او ساینس پوهان په اسلامي نړۍ کې پیدا شوي او دنیا پر مخ بوتله. حتی تر دې حده چې د لویدیځو اوسني علمي پرمختګونه هم د یادو اسلامي ساینس پوهانو د موندنو او پرمختګونو په اساس دي.
اوس د اسلامي جمهوریت یو له ستر ارمانونو څخه د الهي تعلیماتو په رڼا کې د اسلامي نړۍ د مخکنۍ برم او ستروالی راګرځېده ده. د اسلامي تمدن ځینې څانګې لکه د ایمان او د معنویت وده، پوهنیز پرمختګونه، په کارنده کورنۍ وړتیا او تکیه، ملي پیاوړتیا او په اسلامي نړۍ کې د وحدت د راوستلو هڅې نور هم ګرندې شوي او د اسلامي تمدن د بیا راژوندي کولو په لړ کې ایران سره مرسته کوي. د اسلامي انقلاب معزز رهبر د دوو هڅو د قدرونې په ترڅ کې د هغه په لا ګړندیتوب تاکید کوي تر څو ټولنې د هغوی له برکاتو او ګټو څخه ژر تر ژره برخمن سي. هغوی داسې فرمایي: موږ باید د بشریت لپاره د نوي اسلامي تمدن په فکر او په لټه کې واوسو. دا اساسي توپیر لري له هغه سره کوم چې نړیوال قدرتونه د بشریت په هکله فکر او عمل کوي. دا د هیوادونو د لاندې کولو او د نیولو په معنا نه ده. دا د ولسونو په حقوقو یرغل نه دی. دا په نورو ولسونو او هیوادونو باندې خپل د فرهنګ تپل کېده نه ده، بلکې دا د نړۍ ولسونو ته د الهي انعام وړاندې کول دي تر څو ولسونه په خپل اختیار او تشخیص سره وکولای سي سمه لاره غوره کړي. هغه لاره چې نن سبا ولسونه د نړیوالو قدرتونو په وسیله په هغه بوتلل سوي دي، هغه غلطه لاره او ګمراهي ده.
عزیزانو، د نوې اسلامي تمدن رامنځته کول ځنو ځانګړنو ته اړتیا او ضرورت لري چې یو تر ټولو مهم یې علم او ټیکنالوژي ده. علم هم د تمدن د زمینې برابرونکي دی او هم د هغه له دوام او بقا سره مرسته کولی شي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دې نظر کې له پوهې او علم څخه په نړیوالو د مسلمانانو د سرداري او اقتدار د کیلي په توګه یادونه شوې ده. هغوی په دې باور دي چې راتلونکی د علم پرته لا تیارو ډکه ده او د اسلامي تمدن د پلي کېدو د لارې څراغ علمي مجاهدت دی. د هغوی له نظره علم د غوړېدلو لامل دی او پوهې څخه برخمنه ټولنې ته قدرت وربخي. هغه کسان چې په اوسنۍ نړۍ د علمي او عملي د نظره په خپله ولکه کې نیولې ده، علم یې لاندې کړی دی. په دې خاطر هغوی زیات ټینګار کوي چې مسلمانان باید علم زده کړي، نه دا چې یوازې زده کړي، بلکې دا هغوی تر ټولو ستر تولیدونکي او صادرون کی هم ووسی.
د آیت الله سید علی خامنه‌ای له نظر اسلامی جمهوریت لزیات و حسکو او جوور سره سره اوس په دننه او بهر کې خپل ځایګه تثبیت کړی ده، او د نوې اسلامی تمدن د پلیکېدو په لړ کې خپل حرکت ګرندی کړی دی. د اسلامی انقلاب د دوهم ګام په بیان کې لیکلي د څلوېش کلونو هڅو پایله اوس زموږ د سترګو په مخ کې ده. یو خپلواک سرلوړی او عزتمن ولس، هیلمن ډاډمن متدین پرمختللی او په سیمه کې له اساسي اثراتو برخمن او په نړیوالو مسایلو کې له پیاوړي منطق څخه برخور هیواد چې په ایټمي ټکنالوژیو، بېخبناوي حجراتو، نانو ټکنالوژیو، هوا فضا او داسې نورو ډګرونو کې د چټک علمي پرمختګ ریکارډ لري. همدارنګه د ټولنیزو خدماتو په وړاندې کولو، په ځوانانو کې د جهادي انګیزې په رامنځته کولو او داسې نورو ویاړمنو زمینو کې مخکښ دی. دغه ټولې لاسته راوړنې په حقیقت کې د انقلاب محصول او د جهادي او انقلابي دریځ نیونو پایلې دي.
ایزانو د اسلامی انقلاب ستر لارخود ځوانان د دغه علمی جهاد د چورلیز بللی دی او هغه ته داسې بلنه ورکي. راتن کې لاسیز ستاسو لاسیز دی، تاسو باید په کار بلدی او پانګیز سره د خپل انقلاب ساتنه وکړي، او هغه لوی ارمان او ایډیال ته چې د نوی اسلامی تمدن جوړوله او د امام زمان اجل الله و فرج او شریف د ظهور لپاره چمتووالی دی نور هم نږدې شي. که دغه کار ترسره شي او مسلمان ولسونه نړۍ ته نوی اسلامی تمدن وړاندې کړي، دغه نیکمرغه کوونکي تمدن د لویدیځو په مادي فاسده او گمراه کوونکي تمدن برلاسه کیږي، او د نړۍ ولسونه هم دغه غوړېدلې او وړوونکي تمدن په کتو سره دغه په لور درومي، ځکه چې اسلامی تمدن د غربیانو د مادي تمدن په پوټه په معنویاتو، اخلاقیاتو او په واحد خدای باندې په ایمان ولاړ دی. داسې یو تمدن د خپل پرمختګ په لړ کې د نورو ولسونو په حقوقو ملنډې نه وهي، او علم د خپلو ناروا او غیر انساني ګټو لپاره اوزار نه ګرځي، او هغه په خپل انحصار کې نه ساتي. په اسلامی تمدن او کلتور باندې واکمن روح الهی او مانوی دی چې په انساني ټولنو کې خپل لاره د خلکو په باورونو کې د اغیزو او اثراتو په وسیله پیدا کوي.
آیت الله خامنه‌ای د کې په بیانولو چې نړۍ ایرانی ځوانان او ایرانی نوښتونو او مقاومت ته د درناوي په سترګه ګوري، له ځوانانو وپوښته چې د اسلام د لارښوونو او د ایمان له جذبې په کارولو سره هسکو څوکو ته ځانونه ورسوي، په مهمو رشتو کې د پوهې له اوسنیو سرحدونو څخه ووځي، وپاڅیږي، او هغه بدغواړي دښمن چې د هغوی له علمي پرمختګ څخه ویره لري ناکام کړي. د رهبرۍ ستر مقام فرمایي، نن سبا د اسلام وارې دی. د علی عمران د سورې 133 آیت کې راغلي، او موږ د بری او ماتې د غورځې د خلکو په منځ ګرځو را ګرځو. نو نن سبا هم د مسلمانانو وارې را رسېدلی دی چې په خپل همت سره د نوي اسلامي تمدن بنسټ جوړ کړي، لکه څرنګه چې اروپایانو تر دې مخکې د مسلمانانو له پوهې، فلسفې او تجربې څخه استفاده وکړه. آیت الله خامنه‌ای تاکید کوي چې په راتلونکي کې د پیاوړي ګامونو د اوچتولو لپاره باید تیر څخه ښه درک ولرو او له تجربو څخه زده کړه وکړو. کله دې طریقې نه قفلت وشي، دروغ د حقیقت په ځای کښېني، او راتلونکی به مو له نامعلومو ګواښونو سره مخامخ سي.
عزیزانو، هیله کوو چې تاسو به زموږ دا نننی پروګرام او د دې لړۍ نور پروګرامونه خوښ شوي او استفاده به مو ترې کړې وي. هیله لرو چې تاسو زمونږ په انټرنیټي سایت parstoday.com/ps هم زمونږ دا مطالب لوستل وی. تاسو مونږ سره په دې پانی باندې نور ارتباط هم ټینګولی شئ او هم زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. نو تر بل داسې یو پروګرام تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.